السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای ام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراج لاس توایم نن دوشنبه ده د لړم دریمه د اکتوبر 15 په دغه خبرونه کې وړاندې اوري راپورونو لمخې د طالبانو او اختطافچانو ترمنځ په پرونی جګړه کې په هرات کې 19 کسان وژل شوې دي. طالبان وایي په دې اړه خپل څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و...
دای وایز مگ لمرانه چیرن خیی چه ده کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سکاتلند سره په نړیوال جام کې خپله اوله لوبه کوي. محمد نبی ساحل څه وایي؟ د صداقت غورزنګ سره هم مرکه لرو چې پرون طالبان وهلی دی. خبریال دی
کیمرې راواخله ځمکې نه ویشت تریپاټم ځمکې نه ویشتو تریپاټ زما سر ته ونو درې گزاره په تریپاټ والم بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم دا اوس
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوي ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبه پورې ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د ګاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوي، موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبري آژانس ویلي دې غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دې غونډه کې ګډون وکړي خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کرا شوی نه ده. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کیږي د کابل ښار لویدیځ کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
دې مورید ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اتم ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاند.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په دیارلسم اوزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار و چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند د لوبه کې د وو لوبغاړو په سوځېدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ خو پاکستان بیره دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 50 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنیو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف واړي د بارنیو چارو وزارت په انګړ کې خپل اعتصاب پر صدر په بخښنې سره په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره ترلیدو وروسته غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي وو او له دولت یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوریت د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کیږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت نا وخت دغه سیمو کې چانیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه، په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دنده یې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټرسایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څانګې ته په خبرو کې دغه پولیس د وژنې پړا منلې ده. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال 4 پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. پیل کو په لومړی مطلب باندې وربشو. هرات ته پرون په هرات ښار کې د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمن 100 ساعته جګړه روانه وه. د روغتون د سرچینو په حواله له دغې جګړې وروسته روغتون ته د شاوخوا 1000 کسانو مړي ورانتقال شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان وایي د هغو کسانو په اړه څېړنه کوي چې پرون هرات کې د دوی له ځواکونو سره په وسلواله جګړه کې ووژل شول. دا شخړه چې 100 ساعته یې دوام وکړ د طالبانو د ځانګړو ځواکونو او مشکوکو انسان تښتونکو ترمن د هرات په ښار کې شوې ده. ځینو ناتایج شو راپورونه کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د داعش غړي دي، خو رسمي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د هرات ښار په 15مه حوزه کې پرون 100 ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف
دای وای زموږ لمړنۍ څېړنې ښیي چې د کسانو په اختطاف بیلابیلو قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود. موږ په دې اړه هم څېړنه کوو چې آیا دغه کسان له داعش سره اړیکه لري او کنه. مجاهد وایي هرات ښار کې پرون وروسته تر دې دا جګړه وشوه چې د دوی ځانګړو ځواکونو پر هغه کور عملیات پیل کړل چې وسلوال انسان تښتونکي پکې پټ شوي وو. نوموړی وایي انسان تښتونکو مقاومت کوو نو ځکه د دوی عملیاتو 100 ساعته دوام وکړ. مجاهد وایي دې جګړه کې 4 اختطاف کوونکي وژل شوي دي. هرات کې د روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 1000 کسانو مړي ورول شوي دي. د دې سرچینې په وینا وژل شوو کې 2 ماشومان، 3 ښځې، 6 نارینه او 1 طالب وسلوال شامل دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنی یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15مه حوزه کې د جګړې 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو د 13 اگست په 15مه د قدرت واګي په لاس کې واخیست او ادعا یې وکړه چې افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته 2 خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه.
په دغه کې درې بریدونه ډیر خونړی و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیا لمونځکوونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 250 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لویه ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو د پایل خبر ورکړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم د کرکټ په اړه راپور خپور کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام کې نن خپل لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي او افغان لوبغاړي وایي له پوره چمتووالي سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا چې د افغانستان لوبډلې څه ډول چمتووالی نیولی او له سکاتلند سره یې پخوانۍ لوبې څه ډول وي، اسدالله لودین پرې راپور لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالۍ لوبډلې سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا 15 وړه لوبې دي، همدغه موږ یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولې ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه ته موږ بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به هم دی چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې ویسو.
افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې لومړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. دواړه لوبډلې د اماراتو په وخت د مازدیګر په څلورو او د کابل په 4:30 د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شل اوریزې لوبې کړې چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2018 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټه سره طبیعي ده چې لوبغاړو مورال جګیږي. انشاءالله هیوادوال ته ډاډ ورکوو چې دی ورلد کپ کې به موږ لوبډله
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره د طالبانو د مرستې په اړه لیکلي چې طالبان په دې کار سره هڅه کوي تاریخ له سره ولیکي. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې د حسین په نوم د یو کس کیسه لیکلي چې په کابل کې د 2018 کال د مارچ په 1 نیټه په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو. په هغه حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو. په مقاله کې د حسین لقوله راغلی چې د دې پر ځای چې طالبان له افغانانو بخښنه وغواړي، دوی د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډې جوړوي. د حسین اشاره د تیر اونۍ هغې غونډې ته وه چې پکښې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ځانمرګو بریدګرو له کورنیو سره مرستې وکړې. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د ځانمرګو بریدګرو په یاد غونډه جوړول داسې ښکاروي چې یوې خواته طالبان غواړي د دغو بریدګرو غمجنې کورنۍ خوشاله کړي چې دې ډلې د دوی زامن او وروڼه د وسلو په توګه کارولي، او بل لور ته غواړي د جګړې تاریخ بیرته ثبت کړي چې ګواکې ځانوژونکو تر ټولو لویه قرباني ورکړې ده. نیویورک ټایمز لیکلي چې په دې کار سره دا د طالبانو هڅه وه چې د ځانمرګو بریدونو رول مسلکي کړي. مقاله همداراز لیکلي په داسې حال کې چې طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، د ځانوژونکو حملو چې تروریزم بلل کیږي تقدیر کول د دوی د غوښتنې په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. طالبانو ادعا کړې چې د دوی ځانمرګي بریدونه پر نظامی اهدافو وو، خو په دغو حملو کې ډیری وختونه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې بیا د هغو دیرش افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته له کابل هوایي ډګره په الوتکو کې تر امریکا رسیدلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا بې سرپرسته کوچنیان د امریکا کالراډو ایالت ته پر لاره دي. د ډنور بشری خدماتو ادارې له قوله ویل سوی چې دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر بې مور او پلار کوچنیان دې ادارې ته ورغلي. دې ادارې ویلي چې خبر نه دی دومره لوی شمیر کوچنیان څنګه له خپلوانو جلا شول. په دغو کوچنیانو کې یو شمیر یې مور او پلار په خپله خوښه یوازې لیږلي او یو شمیر نور یې یتیمان دي. سټارز اینڈ سټرایپس د دې ادارې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي د دغو کوچنیانو لپاره تر ټولو غوره کار دا دی چې له افغانانو سره لوی سي، خو دا اداره نه ده توانېدلې کافي افغانان ومومي چې د دغو کوچنیانو سرپرستي واخلي. او په وینا یې که غیر افغانان دغه کوچنیان په سرپرستی اخلي، باید د کوچنیانو دینی، خوړو، ژبنیزو او نورو ځانګړتیاو او اړتیاو ته په پام هغوی لوی کړي.
د تورخم لارې پاکستان ته تلونکي مسافرو د زیاتې غنی غونې او بینظمۍ لامل د تګ راتګ چارې سختې کړي. تیر پنځمبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم لارې د اوښتو اجازه ورکړل شوه، تر نن پورې زرګونه افغانان چې ډیری ناروغان دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنېږي او یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه په شپې کوي. د تورخم افغان چارواکي دا ستونزې منی، خو وایي دا د غنی غونې او بینظمۍ له کبله دي. دوی د مسلې د ژر حلولو ډاډ ورکوي. نور حال په دغه تفصیلي راپور کې
د تورخم لاري ډیرې تلونکې کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. اباسین د کونړ اوسیدونکو ده، کوم چې لتیرې ورځې راهیسی د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. اباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغي اخته پروت دی چې تیر شپه یې د سخت ناروغي له کبله لاسونه په خې کاږه شوی وو.
راوسته ده په ورن د اشتراک باندې د امبولانس ولاړ دی، دا تاکسی امبولانس دی. پیسې ولا ورته را باندې سړي غریب خلک دي، موږ سره دوا پیسې نشته، نو دې له پیسې ورکو کا کوي او کا مریض غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر دی غمو کو. دا مې راوسته مې کا مې د پښتنه ور او تو مې ولې را مې وستا خاري شه د مریض یو دي دا ډاکټران تر وږي موږ ته به طبيعت څو خاطه نه بریدي چې ته ورشو. دا اوس مولا ورغله و مالته به دا مشره رسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی، پرونی د لاسونم کا غشي و خلیم کا غشوي و به خې خبر نه ولیدل نن څو مورز د چی ډوډۍ نه خوري چې نشکي دوی نه غل تفراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده دو ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم ها غړه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وکي پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي.
ما مریض را وسه ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو په دغلته مشپو په دی وټل کې لا نوبت نه دراغلی راته ناغه فاته کار کیږي یو ټوخ افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه ده که فاته کار کیږي نه بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وټختي کی چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټه بعد راځي یو ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو واغه د سار نه دین دغلته ولال دی. ما مریض دغلته ولال دی کانسر مریض ده او بس ولال لا تر لوسه نوبت نه دراغلی چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد انلاین ویزه لرونکي وو، خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بینظمی یادېده. له هغه ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم تزي او په ساتونو ساتونو د خپل نوبت پته موي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوی و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغه غنی ګوڼي او بینظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للاري په تیریدونکو افغان مسافر وغږ کړی و چې د اوختو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، له تیرو درېو ورځو راهیسې د تورخم دروازې سره زرګونه کسان ایسار دي. دا ورسله هغه چې پاکستان اعلان وکړ آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته د ورتک اجازه ورکوي، خو ګڼ داسې افغانان هم په دغه ډله کې شته چې ویزه نه لري او غواړي پاکستان ته ورشي. د همدغه ګڼې ګوڼې او نورو مسلو د پوښښ لپاره د افغانستان ځینې خبریالان تورخم ته ورغلي وو چې د راپورونو له مخې پکې د تلو نیوز خبریال صداقت غورزنګ او په یو بل خبریال هغوی د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي دي. له صداقت غورزنګ سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده او د دغې پیښې په اړه ورسره خبرې کړې دي.
تاسو ښه معلومه ده چې دا درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ راووه چې دلته داسې یو موضوع ده، هجوم ډېر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري، نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین واوړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغه سره مو خبرې وکړې. نو هغه ویل چې نظر زما ول واخلې، ځکه چې کابل نه ملمانه راغلي دي، زه به مصرفه کېږم. نو هغه نه مو نظر واخستو، به مې ورته ویل چې کمیسار صاحب یو عسکر مونږ سره کې چې تر څو مونږ ته دلته مشکل پیښ نشي، ځکه مونږ د عسکر سره نه بلد سو بل د عسکر مونږ نه ویدي. بیا هغه را سره خپل عسکر راولېګ او
د عسکر د څه لپاره تا ځان سره غسو،
او د عسکر ما د خطر واخستو چې مونږ سره همکاري وکي او که څوک مونږ سره ته مخالفت وکي یا د عکسونو اجازه رانه کې، د عسکر به دی وای چې دا کمیسار صاحب را لګل دي او خبر اعلان دی او رپورٹ باندې کار کوي. نو کله چې سو تصویران چې موږ په دغه دروازې خوله کې واخستل، یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکه وکم. نو بیا د قطار ته راوختلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې، نو زما دا تریپاډ او کیمره په دې اوګو باندې پراته ده. بل عسکر وو تلاشي چې کول، یو دم راغه کیمره راوخسله، ځمکې نه ویشته، تریپاډ هم ځمکې نه ویشتو. تریپاډ زما سر ته ونو، درې گزاره په تریپاډ والم، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوګه باندې چې پړسېدلم، دا اوس دردم کې په دغه وی والم او کنزلیم کوری بدره دم راته ویلی. زور تم دا یو غکومه چې کمیسار صاحب را لګلیستو، کمیسار صاحب خو دې هم دغه گزارونه کول.
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی او داغه مخې مون نکلو، اغه سنه ویلی
څنګه چې ما ورته ویل چې خبريالې ما کمیسار صاحب را لګلی سو، ما عسكر مرته ویلی ان د کمیسار صاحب اجازه راغلی د خبريالان دي خبر مرکی کې بیرته زی. خداغه خبرې تم غوګ نه نیو، خپړته گزار کړې ما سره د تلو خپل میکو لوګو وا وایرلس مې کونو واغیم د ستاور تا کول سینټ خطا کړ.
بیا کمیسار په دغه موضوع باندې خبر شو، تاسو سره ولیدل
و؟ کله چې کمیسار صاحب خبر شو، د وخت کې عسكر را کمیسار ته غو مونږ د نن ایستلو، د وخت کې د افغانستان ما په خل د سرحدي زو کونو کوم مشر مم راغله، ناغم په کې ناستو عسكر ته ویل چې ول د گزارو کو وې دی راغله، ویډیو غانې کول او بجازي راغله. نو ما ورته ویلم چې عسكر ګور مخه مخ چې تاسو رناز د مونږ سره راغله او تا ته سوزلې ویلې چې ګوره د خلکو اجازه ورکه، کمیسار اجازه ورکړې ده، ته په ما گزارونه کې هغه ته ویلې چې بس تلاړ شه کابل ته، د ځین نور منفقې. نو ما ته ویلې طالب وسایلم درکم او تاوان دي شوی. ما ورته ویلې وسایل او تاوان په خپل ځای خو ولې داسې برخود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ساسو د پاره رام شم، دلته رپورټ باندې کارم کوم، بیزه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ وګواخل ما غلک، نو ولې داسې ما سره وشي.
له صداقت غورزنګ سره مو مرکه واوریده. د لتلو سره آزاد خبریال دی چې پرون په تورخم کې د طالبانو یو کس وهلی دی.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته. طالبان وی د ایران غونډه ته نه دی وربلل شوی. دا غونډه د چهارشنبه پرست تر سره کیږي چې د افغانستان گاونډیان پکې ګډون کوي. طالبان بیا هم دا غونډه د افغانستان په ګټه بولی. طالبان وی د هغه راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمریني لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته یې بایللې ده. افغانستان له سکاتلند سره څومره شل اوریزې لوبې کړي دي په ټولو کې ګټه د خپله وه. ایران کې د زندان شوی ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 15 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوندې ورسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنوي چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلی سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولت یې غوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. بیا هم له پاکستانه خیبر پختونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته په لارو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې کړي دي. ازادي راډیو نمو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو د ټولو پروګرامونو د اوریدو لپاره هم د ازادي رادیو ویبپاڼه کتلای شئ. اوس هم یو لنډه تمه او تر هغه وروسته به بیا د ژوند رنګونه درته خبرو کو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم. پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. نن به د ورځې په جریان کې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د لوبو په اړه باندې ورستي جزئیات او راپورونه درته خبرو. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک تعقیب کړئ او خپل نظریات ولیکئ او وایئ چې کوم ټیم ګټي.
دا ژوند رنگونه
سلام ستنم څه دی؟
وعلیکم السلام. نوم می عبد النظیر دی د خوست خار اوسیدون کیم.
نظیر ور څه کاروبار کوي؟
خوست خار کې د وطني شدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز دی چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوش دی ورته راټولېږي.
خاصومره دغه شو دی تاسو ته کوم ځای ناراضي او بیا په دې شیدو باندې تاسو څه کوي؟ خپلې پلورې چای پکې په خوي کوم نور شین پکې جوړوي څنګه؟
هو دا شو دی د خوش اکثر لری پروتو سیمو د ولسوالۍ څخه او د مرکز څخه راټولېږي. او دلته چې موګه راوړو بیا دلته سونی الوا مسته او خالص هم شدیم خلک کورو ته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
څومره تقریبا څومره وخت کې دغه کار دی پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا اما دغه په پنځم کال دی چې په پالیاتم فایل کړای دی.
دغه دغه شوی دی چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلی هغه کورونه ته ورځي کا چې په کوم کورونه کې چې تاسو درته خپل راوړي دکان ته.
او دا انګدس نګدس مسخه خلق خپل راوړي او د لر ولسوالۍ د پاره موږ یو پروګرام بلارا چولای دی د ټولو موسسه په مرسته چې اته موږ سنټرونه جوړ کړی دی کلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته موږ یخچالي موټر دی هغه موټر کې به موږ بازار ته انتقالو
څومره ډېر ښه همدلته کوم ځای چې زه ته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي دلته څه شی ډېر خرڅېږي
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی ان خوست کې څه چې د نیرو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي د دغه ځای کې چای څکي او مستی وی سنی الوایوی مخکبه خلق د بانو څخه راوړه د پاکستان نه او سمدل ته جوړیږي هغه الوا بیا نور ولایتو خلک هم زیاته خوخوي نور ولایتو ته هم زیاته ځي